افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. د نورستان ولي بیا هغه تورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسله والې په سیمه کې فعال دي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري که د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه په رسمیت وپیژني، دا به څه عواقب ولري؟ خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ازبکستان د بخارا ښار پوهنتون ته وینا کوي. په زابل کې د ټکر په نتیجه کې دوه تنه مړه سوي. د روسیې ولسي جرګې دوما د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رای ورکړې چې د روسیې حکومت ویلي بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت یو 50 مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي چې په دغو ګډو تهاجمي او تاروزي عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي وطن نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي په وژل سو وسلوالو کې د داعش ډلې 15 غړي هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان بخارا ښار ته لاړ او ټاکل سوي دغه ښار په دولتي پوهنتون کې وینا وکړي. جمهوری ریاست په ویلامیا کې ویلي چې ولسمشر به د دغه ښار ځینې لرغونې ساحې هم وګوري. د افغانستان ولسمشر د دوشنبه پر ورځ ازبکستان ته لاړ او ټاکل سوی د دغه هیواد له مقاماتو سره په تجارتي، ترانزیتي او نورو برخو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. د زابل ولایتي اداره وایي د یو 404 ډوله مسافر وړونکي او یو کرولا ډوله موټر په ټکر کې دوه تنه مړه سوي. چارواکي وایي دغه ټکر پرون د مرکز ښار صفا په مربوطاتو کې سوی. د والي ویان ګل اسلام سیال نن چهارشنبه رسنیو ته وویل
د سلطان محمود غزنوي شرکت یو 404 ډوله مسافر وړونکي بس چې نیمروز ته په لاره و همدارنګه یو کرولا موټر چې کابل ته په لاره و ترافیکی پیخه کړی ده. په دغه ترافیکی پیخه کې دوه تنه په شهادت رسیدلي چې یو د کورلا ډرایور او بل مسافر و.
د زابل د ولی وایاند وایي چې په پیښه کې درې کسان برسیرن ټپیان سوي هم دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ترکیې ولسمشر د نیویارک په یوه محکمه کې د یوه ترکیې بانکر محاکمه له ترکیې د بج اخیستنې او د ترکیې د بدنامولو هڅه وبلله. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دا څرګندونه په داسال کې وکړې چې د هلک بانک د اجرایه مدیر محمد حکان اتیلا محاکمه 15 ورځې ته وغځېده. په دې محاکمه کې د امریکا د حکومت یو کلیدي شاهد زا زراب شهیدی ورکړی چې دا کیږي لیرانه د امریکا له بندیزونو د تیښتې یو طرح دی. د ترکیه ولسمشر دغه محاکمه د ترکیه د منحرف کولو هڅه وګڼله او د پوینا په دې ډول واشنگتن غواړي په سوریه او ترکیه کې کورد ډلې غشتلې کړي. ترکیه د کوردانو دغه ډلې تروریستي شبکې ګڼي او وایي په ترکیه کې له وسلوالو بلتون غشتونکو سره اړیکې لري. اردوغان وایي ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو پر خلاف کوم پلان نه لري، خو دا څرګنده ده چې امریکا د ترکیه پر خلاف پلانونه لري. د ترکیه ولسمشر زیاته کړه پر ایران بندیزونه له قانون، عدالت او تجارت سره هیڅ ډول ارتباط نه لري، یوازې یو اکروباتیکا ننداره ده. د روسیې ولسي جرګې یا دوما د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رای ورکړه چې روسیې ویلي بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. له دې سره دغه رسنۍ د روسیې ولسي جرګې یا دوما ته نسي داخلېدلی. وکیلانو دغه پریکړه لیک نن چهارشنبه په 414 موافقو او یوې مخالفې رای سره تصویب کړ. معنی دا ده چې د ازادي اروپا، ازادي راډیو او امریکا ژغ خبریالان ولسي جرګې ته له داخلېدو منع کیږي. د روسیې عدلي وزارت پرون دغه دواړه رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت کړي. دوما چې د متحد روسیې ګوند غړي په کې اکثریت دي، په دې اړه لایحه تیره میاشت تصویب کړې وه. له دې سره یې عدلي وزارت ته صلاحیت ورکړی و چې په بهر کې میشتې یا هم هغه رسنۍ چې له بهره یې مالي ملاتړ کیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه اعلان کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه لایحه د نومبر پر 15 توشیح کړه. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ نړیوالو ادارو دغه ورځ د بشري حقونو ډلو پر دغه قانون سخت انتقاد کړی دی. او لوړ رتبه امریکایي مقامات رسنوي ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړي او د تاریخي شهر ته د امریکا د سفارت د لیږدولو بهیر پیل کړي. چارواکو ویلي چې ټرمپ په یو پلانسي وینا کې اعلان وکړي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د طرحې د برابرولو امر یې کړی دی. امریکایي چارواکو په وینا دا پروسه شاید درې څلور کاله وخت ونیسي. تر دې مخکې د امریکا پالیسي دا وه چې د بیت المقدس راتلونکی باید د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو لارې معلوم سي. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت مرکز ګڼي. د نړۍ یو زیات شمیر هیوادونه پر بیت المقدس ښار د اسرائیل حاکمیت په رسمیت نه پیژني، چې هم مسلمانانو هم یهودانو او هم عیسویانو ته مقدس ښار دی. د فلسطینی ادارې مشر عرب هیوادونو او د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس اعلانول به په سیمه کې د تاوتریخوالي نوې څپه پورته کړي.
له سالی محمد سالی نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې علي شورا وايي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمينه برابرولای شي.
هغه طالب چارواکي چې په سولې کې او د افغانستان د جنگ ختمېدو لپاره همکار واخیستي وي په پاکستان کې، یعنی ولسمي دي او یا ترورسمي دي او یا لمنځه وړل شوی دي.
د نورستان ولی بیا هغه تورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسلوالې په سیمه کې فعال دي.
دا ادعا کیږي چې په نورستان کې یا په افغانستان کې ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ته ځای ورکول کیږي چې دا کاملا بی اساس دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په نوې جوړیدونکو سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې په خوایې د ملي اردو په لیکو کې خدمت کړی او اوس له دوی سره د احتیاط ځواکونو په توګه ثبت دي.
د دوی قومندانان به ټول د دفاع وزارت افسران وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې کله چې امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنه په توګه په رسمیت وپیژني دا به څه عواقب ولري. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. په دودیز تبابت کې مو خایي ناروغ د حیواناتو د پوستکو د ور اغوستو اوریدلې وي.
د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده، نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ور باندې چسپیږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډیر مهم ده.
په دې اړه د جون پښیبو کې نور معلومات اوریدلی شئ او د اساسي بشري حقوقو بل پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. مننه چې ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وايي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمينه برابرولای شي. د سولې د علي شورا مشرانو دغه څرګندونې نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د سولې علي شورا په افغانستان کې د سولې لپاره د یو سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره په هیواد کې د نننه ولایتونو او له هیواد بهر ځینو ولایتونو ته هم د پرونو لړۍ امپایل کړې ده. په دې ترڅ کې د محمد کریم خلیلی په مشرۍ د سولې د عالی شورا یو پلاوی اندونیزیا ته تللی و چې د هغه هیواد ولسمشر او د دینی عالمانو شورا ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان په اړه به یو غونډه جوړ کړي چې له دې لارې به د سیمې او د نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. په کابل کې په نننۍ خبری کانفرنس کې همدا موضوع هم ډیره یاده شوه. حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریال دې غونډې ته ورغلی و او وبخې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دې غونډې ته ورغلی و.
د سیمه ایز او نړیوال اجماع لپاره هڅې او د اسلامي نړۍ د علماو غونډه د اندونیزیا د حکومت ته غژمنې دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوي ته یې ورکړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي اندونیزیا د افغان سولې لپاره سیاسي او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پلوي هر اړخیز ملاتړ اعلان کړی دی. ښاغلی خلیلی چې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته خبري کولې وویل د سیمه او نړۍ هیوادونه د نتیجې ته رسیدلي چې جګړه د حل لار نه ده.
اندونیزیا آماده هست هر نوع همکاری را در
دیوی اندونزیا دیتا چمتو ده چه ده سول پا پروسا که هر دول مرسته وکدی. ده اندونزیا آلمان ده هغو هیواد ده جمهور رئیس ده هدایت پاس هست هچه کهوی چه ده نده ده آلمان و یو کانفرانس جور کدی. پا ده کانفرانس که بعد افغانستان ده سول لپروسی ملاتر وشی او جنگ با او غندی. خو ښاغلي خلیل ونه ویل چې دا غونډه به کله او چیرته جوړه شي. په همدې ډول ده وویل چې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په خاطر افغان علما هم په یوه ستره غونډه کې راټولېدونکي دي، خو د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا لوړ رتبه پلاوي د روان کال د نومبر په میاشت کې د اندونزیا د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغې هېواد ته سفر درلود. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 15 له اندونزیا څخه لیدنه کړې وه. افغان مشر په زلونو د اسلامي هیوادونو څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ورسره مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا په باور اندونزیا یو ستر اسلامي هیواد دی چې عالمان یې د فتواو وړتیا لري او کولی شي د اسلامي نړۍ د ستونزو په حل کې مهم رول ادا کړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس غني سلاکار اکرم خپلواک وایي دا وخت له طالبانو سره اړیکې نیول کېږي، خو دا هغوی دریځ لا هم نه دی روښانه. ښاغلی خپلواک دغې غونډې ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې د هر هغه میکانیزم لاندې له طالبانو سره خبرو ته کینی چې دوی ته د منلو وړ وي.
طالبانو نه هیله کوو چې هر هغه میکانیزم چې دوی لپاره قابل د قبول وي موږ آماده یو چې د سولې مذاکرات ورسره شروع کړو. د دې ترڅنګ دوی چې په هر بل هیواد کې د سولې د مذاکرات شروع کېدو لپاره غوښتنه ولري، تقاضا ولري، د دفتر او نور سہولتونه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
دوی وایي د افغانستان د سولې په خاطر له پاکستان پرته سیمه ایزه اجماع رامنځته شوې ده، خو له دې ټولو سره د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې له پروسې نه د ملاتړ په خاطر نور هیوادونو ته لاس غځول څه نتیجه نه لري. د ټینګار کوي چې د سولې خبرو د پیلېدو په خاطر باید موجودو شرایطو ته په پام د افغانانو ترمنځ خپل منځیو خبرو ته ډیر کار وشي.
و امردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر وای اندونیزیا ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به د اسلامي نړۍ د علماو یو غونډه جوړ کړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او د غراز محمد کریم خلیلی هم نن په کابل کې په خبري غونډه کې د دې غونډې د جوړېدو وخت اونه خود. دا اندونیزیا نه دی چې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې د جوړېدو ژمنه کوي. له دې مخکې د اسلامي نړۍ یو بل مهم هیواد سعودي عربستان په کراتو ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه رابولي، خو تر اوسه پورې د دغې غونډې د جوړېدو څرک نه دی لګېدلی. له بلې خوا په دې خبري کانفرنس کې په کابل کې بیا د پاکستان د نه همکارۍ د سولې په پروسه کې د نه همکارۍ موضوع مطرح شوه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وویل پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د سولې د عالي شورا مشران او نور افغان چارواکي د سولې په بهیر کې د پاکستان د نه همکارۍ خبره کوي، بلکې له دې مخکې دغه مسله په کراتو یاده شوې چې پاکستاني چارواکو هم هغه تل رد کړې ده. د پاکستان صدر اعظم د تېرې دوشنبې په ورځ یو وار بیا وویل چې هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز مات سره په کتنه کې وکړې. عباسي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ګډون له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې کوم بدلون نه دی لیدلی. په تېره بیا وروسته له هغې چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوه، په هغه ستراتیژي کې چې پاکستان ګرم وبلل شو چې تر اوسه پورې سخت دریځو او ترهګرو ډلو ته په خپله خاوره کې امپناه ورکړې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو په ترڅ کې چې پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ ځینې وخت ډیره ګرمه کیږي، یو ځل بیا د نورستان والی د پاکستان د لوري هغه اهدار رد کړ چې ګواکې د پاکستان د تحریک طالبان وسله والې په سیمه کې فعال دي. حافظ عبدالقیوم دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د نورستان والی د پاکستانی چارواکو هغه ادارې د ویچ غنی د مولا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې میشتي. حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل د دغه ادعا برعکس پاکستان په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او افغانستان په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی.
د ادعا کېږي چې په نورستان کې یا په افغانستان کې ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ته ځای ورکول کېږي چې دا کاملا بې اساس دی، ځکه د نورستان سره هم سرحد د پاکستان چترال دی. که د پاکستان چترال ناامن وي نو د دې معنی دا و چې دلته به رښتیا هم پاکستانی طالبان وي. په مقابل کې د هغوی لخوا نه دې طرف ته حمایه کیږي د تروریستانو چې هغوی د نورستان په نام نه کې لاس لري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په کراتو ادعا کړې ده چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې میشتي او له دې ځایونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې حملې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر هم تر دې وړاندې د پاکستانی چارواکو دا ادعا بې اساسه بللې او ویلي و چې تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او باید دواړه هیوادونه ورسره په ګډه مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د پاکستان دا ادعا له ملامتۍ د ځان خلاصولو لپاره یوه پلمه ده او افغان حکومت باید په اسناد او شواهدو دا مسله نړۍ ته روښانه کړي.
جهانیانو ته وښیي چې دا کومه ستونزې چې دی پاکستان کې لري د افغانستان نه کومه ادعا چې ده بالکل غلطه خبر ده او دروغ دي چې مغاړي جهانیان په دروغو باندې فریب ورکړي. جامعه جهاني باید دا خبر دي کوشش وکړي چې په ذریعه د جامعه جهاني خلکو ته دا ور ثابته کړي چې پاکستان کومه ادعا لري دا ادعا غلطه ده.
خغلی وردک هم درنګ ویل د تورونو د لوبه کومه نتیجه نه لري او په وینا یې چې اسلام آباد د ملامتۍ د لوبه پر ځای باید هغه افغان طالبان وځپي چې د پاکستان په قلمرو کې ډیر دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. وړاندې د غراز اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنه په توګه په رسمیت پیژني دا به څه عواقب ولري. یو شمېر امریکایي چارواکو ویل چې ښایي ډونالد ترامپ نن په دې اړه یو فرمان ورکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نوي جوړیدونکو سیمه ییز ځواک کې به هغه کسان جذب شي چې په خوای د ملي اردو په لیکو کې خدمت کړی دی. ټاکل شوی چې د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د سیمې خلکو جوړ یو شل زره کسي ځواک جوړ شي چې له وسلوالو مخالفینو د تصفیه شوو سیمو امنیت په خپل خوندې کړي. دغه ځواک له جوړېدو سره داسې اندېښنې بیا راپورته شوې چې ښایي سیمه ییزې ملیشې بیا جوړې او سیمه ییزو زورواکانو ته د پیاوړي کېدو زمینه برابره شي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نویو ځواکونو د استخدام پروسه به د سیمه ییزو قوماندانانو او زورواکو له مداخلې خوندي وي او د دفاع وزارت به پرې سخت کنټرول لري. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپورټ کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې وزارت لخوا چې کوم منطقوي ځواکونه رامنځته کیږي له سیمه ییزو پولیسو سره توپیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي چې د دې ځواکونو په چوکاټ کې به هغه کسان دندې اجرا کوي چې په ملي اردو کې خدمت کړي او له دوی څخه ترخیصونه اخیستي. خغلی وزیري د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل محلي قومندانان او سیمه ییز زورواکي د ځواکونو په استخدام کې د لاسوهنې توان نه لري، ځکه په خبره یې د یادو ځواکونو قومندانان به د ملي اردو برحال افسران وي.
دانان به ټول د دفاع وزارت افسران وي او د دې ترڅنګ د باغه کسان وي چې په خو د دفاع وزارت نه ترخیز اخیسته دي، یعنی په دفاع وزارت کې خدمت کړي دي او اوس هم دوی زمونږ د احتیاط په قوتونو کې ثبت دي. نو دوی نه ملشي دي او نه محلي پولیس دي. دوی به منظم لباس لري او د دفاع وزارت په چوکاټ کې به باغه یو معینه منطقه کې یا سیمه کې چې دوی لپاره تعینیږي الته به خدمت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د منطقوي ځواکونو طرحه ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړې ده. د دې وزارت مسؤلین وایي منطقوي ځواکونه چې شمیرې له 20,000 زیات دي د ملي اردو د سرتیرو په څیر به له تجهیزات او وسلو برخمن وي. د دفاع وزارت مرسیال وایي محمد راندمنش وایي ځواکونه به هغه سیمې ساتي چې د ملي اردو لوري له مخالفینو نیول کیږي او یا هم تصفیه کیږي. د خغلی راندمنش د معلوماتو لمخې د منطقوي ځواکونو پر رامنځته کېدو به د ملي اردو ځواکونه د عملیاتو د ترسره کېدو لپاره لا ډیر وخت پیدا کړي، ځکه چې په خبره یې اوس د نیول شوو سیمو د ساتنې لپاره کافي ځواکونه نشته. دا په داسې حال کې ده چې منطقوي ځواکونو ته ورته سیمه ییز پولیس چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي د چال چلند په اړه انتقادونه موجود دي. خو د دفاع وزارت وایي چې د منطقوي ځواکونو استخدام سمبالنه او فعالیت له سیمه ییزو پولیسو سره ډیر توپیر لري. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ویل کومه چې په کلي او بانډو کې شخصي دښمنۍ شته نو باید د دغه ځواکونو د احتمالي منفي پایلو په اړه لا ډېرې څېړنې وشي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي
خارجات من دو گروپی بوده.
په کلیو کې اکثره دوه گروپونه موجود دي، یعنی یو هغه ازبی او بل جمعیتی، څوک له یو تنظیم څخه او څوک له بل تنظیم څخه دي. نو اوس که یو خوا واکمنه کیږي بل خوا ځان محکوم ګڼي، نو دلته ده چې بیا له دښمنانو سره مرسته کوي. د ښاغلی یارمند په خبره د منطقوي ځواکونو د کار نتیجه تر ډیره د دوی مدیریت پورې اړه لري، ځکه چې په خبره د دغه ځواکونو مدیریت هم اسانه چاره نه ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د محلي قمندانانو په ګډون هیڅوک د منطقوي ځواکونو د استخدام په چارو کې د مداخله حق نه لري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورسته به واورئ چې یوه نوې نظر شمیرنه ښیي چې په نړۍ کې د خلکو لخوا د ژوند په اړه خوشبیني زیاته شوې ده. خو اوس به یوه بله مهمه موضوع راواخلو، د بیت المقدس د موقف په اړه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندل په سیمه کې ښایي ژور عکس العملونه راوپاروي. پر بیت المقدس د اسرائیل د هر ډول کنټرول تاییدول به د اسرائیل لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شي. همداراز به هغه رای ورکوونکي چې د جمهوری د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ولسمشر ترامپ ته رای ورکړې ده، د هغه دا اقدام وستایل شو. په عین وخت کې دا به په سیمه کې تاوتریخوالی زیات او د منځني ختیځ د سولې لپاره هڅې به زیانمنې کړي. بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره ډیر مهم دی؟ د ولسمشر ترامپ دا اقدام به په سیمه کې څه اغیزې ولري؟ په دې اړه د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل انوړندې کوي.
اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی، په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځه برخه چې د 1948 کال د منځني ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله، د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. کړکېچ تر ډیره د بیت المقدس پر زاړه خار دی چې پکې د یهودانو، مسلمانانو او عیسویانو سپېڅلي ځایونه دي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو په پلوي سخت دریځ خپل کړی او ژمنه یې کړې وه چې له تل ابیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیلو لپاره سفارتونه لري، د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د قانون له مخې ولسمشر باید په هرو شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تل ابیب کې پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ. دا اونۍ د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلی ضرب الاجل پرته له دې چې ولسمشر ټرمپ یې نوی کړي تیر شو. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ټرمپ به د شپږو نورو میاشتو لپاره په تل ابیب کې د امریکا د سفارت د پاتې کېدو سند لاسلیک کړي، خو په عین حال کې به د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال څو کلنه پروسه پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او اوسنی حقیقت تایید وي، نه یو سیاسي اعلامیه. په بیت المقدس کې به دا هر څه ډیر کم بدلون راولي. د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای د هیواد پارلمان، د بهرنیو چارو وزارت ستره محکمه او نور اسرائیلي ادارې لا د مخ په بیت المقدس کې دي. ګڼ بهرني مشران د اسرائیلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورځي. همدارنګه په بیت المقدس کې د دې خار یهود او فلسطینی اوسیدونکي هم آزاد شون کوي. ولسمشر ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډیر کله یو نهایي جوړ جاړی وایي او نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښته چوکار ته رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړي. د ټرمپ زوم جارد کوشنر چې د نږدې سلاحکار دی، د دې هڅو مشري کوي. فلسطینیانو خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس په اړه د موقف بدلون به د سولې د دې هڅو د پای ته رسېدو په معنا وي. دوی همدارنګه په سړکونو د اعتراضونو خبرداری هم ورکړی، هغه څه چې په اسانۍ په بشپړ تاوتریخوالي بدلېدای شي. د ټرمپ د دې اقدام په اړه نړیوال مخالفت هم په زیاتېدو دی. په ځانګړې توګه اروپایي ټولنه او پکې د امریکا مهمو متحدانو جرمني او فرانسې پر ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې د بیت المقدس په اړه دې له دې اقدام ډډه وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د بیت المقدس په اړه د امریکا په موقف کې بدلون به د عرب او اسلامي نړۍ پر ضد څرګند تیری په معنا وي. تر ټولو مهم سعودي عربستان دی چې د امریکا لخوا د داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړي. سعودي په سیمه کې د امریکا مهم متحد بلل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ټرمپ لخوا د دې اقدام په صورت کې له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو خبرداری ورکړي. چین او د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو هم خبرداری ورکړی دی او د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د بیت المقدس په اړه د هرې پرېکړې له کولو مخکې پر خبرو اترو او مفاهمې ټینګار کړی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نړۍ په اتدر شو هیوادونو کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه خلکو خوشبيني زیاته شوې ده. هغه هیوادونه چې له جګړې وتلې او اقتصادي حالت یې ښه شوی، اوسیدونکي د ژوند له شرایطو خوشاله دي. عصمت سروان د دې نظر پوښتنې نتیجې لوستي او غټې کې راوروي.
50 کاله پخوا نړۍ ډېره متفاوته وه. د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان یې له پخواني شوروي اتحاد سره په سړه جګړه کې ښکېل ول. د شخصي کمپیوټر او موبایل ټلیفون لرل خوب و خیال و، یا لږته لږه د ساینس فکشن فلمونو موضوع وه. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د عمر اوسط تر اوس ډیر ټیټ و. ګڼې هیوادونه له جګړو او لانجو سره مخامخ ول. د عرب او اسرائیلو ترمنځ جنګ، په امریکا کې د مدني حقونو اعتراضونه، د چکسلواکیا پر پلازمینه پراګ د شوروي ټانکونو یرغل او داسې نور. اوس د نړۍ خلک له 50 کاله پخوا سره ځان څرنګه پرتله کوي؟ د پیو څیړنیز مرکز دا پوښتنه د 6 کال په پسرلي کې د نړۍ په 8 هیوادونو کې له نږدې 3000 سره تنو څخه کړې ده. په تیرو 50 کلونو کې مثبت تغییر تر ټولو زیات په ویتنام کې لیدل شوی. په نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې په سلو کې 8 ویتنامیان وایي چې د نن ورځې ژوند یې ښه شوی دی. په هند کې 9 پوښتل شوی او په جنوبي کوریا کې 8 پوښتل شوی ویلي چې ژوند یې ښه شوی دی. دا درې هغه هیوادونه دي چې له 1980 لسیزې را په دیخوا پکې بدلون راغلی دی. ویتنام او جنوبي کوریا د اقتصادي پرمختګ تر څنګ له جګړې خلاص شوي دي، او هند د نړۍ یو له هغو لومړۍ درجه هیوادونو څخه دی چې اقتصادي وده یې تر ټولو چټکه ده. په ترکیه کې هم اکثریت پوښتل شوی ویلي چې په تیرو 50 کلونو کې ژوند ښه شوی دی. په سلو کې 15 ترکانو مثبت نظر څرګند کړی دی. په یو شمېر پرمختللو هیوادونو کې هم خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا ښه شوی دی. مثلا په جاپان او جرمني کې 15% او په هالند او سویډن کې 40% ویلي چې ژوند یې د 50 پخوا په نسبت ښه شوی دی. خو د ټولو پرمختللو هیوادونو اوسیدونکي دا ډول نظر نه لري. په سلو کې 140 پوښتل شویو امریکایانو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی. د دې په مقابل کې په سلو کې 20 نورو امریکایانو ویلي چې ښه شوی دی. په ایټالیا، یونان، نایجیریا او کینیا کې هم تر نیمایي لږ زیاتو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. په مکسیکو او وینزویلا کې نږدې 70% خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. دا نظر پوښتنه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې نه ده شوې.
و موریدل چې د نړۍ په اتد شو هیوادونو کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبيني زیاته شوې. په افغانستان کې دا ډول دغه نظر شمیرنه نه ده شوې، خو نورو نظر شمیرنو کې په ویل کېږي چې افغانان راتلونکي ته خوشبین دي. ژمی را روان دی که ژمی له ځان سره ښېګڼې لري. خلک هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ کولی شي. د هغه موضوع چې په تیره د 2 په خبرونو کې مو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې ستاسو نظرونه واورېدل چې د ژمي په راتګ سره مو څه تیاری نیولی او څه کولی شئ چې د ډېرو ستونزو مخه ونیسئ.
زه د کندهار ولایت عبدالرحیم صاحب سره په تماس کې یم. ما غوښتل چې دا ژمی خو را روان دی، دلته د اقتصادي وضعیت مو دومره خراب شي چې خوراکي مواد نه شو برابرولی. نو نور ژمو یو مثال ناجوړیان دي. مثال باید دا کوچنیان څنګه وساتو چې ناجوړه نه شي. دغسې ما د زیر راغلي چې وایم کوچنیان داسې نه بغل کېږي او څنګه. نو باید په کار چې توجه جامې خلک واغوني. زه حتما له غوام د خوب نه تاسو ته سلامونه وایم. زما نظر خو دا ده چې په ژمي کې باید حکومت د لارو دپاره ډېر مستحق د مراقبتي وکړي، او د لارو دپاره بله کوم خلک چې په غرونو کې اوسېږي دغې سره افغانستان حکومت باید ډېرې جدي مرستې وکړي، ځکه چې هغوی په ژمي کې هر څه ته اړتیا لري. توخي هم د زابل ولایت شهیل ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. په ژمي کې باید حکومت خپل تدبیر ونیسي د لارو د سړکانو لپاره او خوراکي مواد و هغه د ولسوالۍ پروتو ته باید ورسي او ته بیا په ځینې رسد نه کېږي. نو لارې باید خلاص شي او خوراکي مواد ور ورسېږي او له مسکینانو سره مرسته وکړي، او خلک هم باید چمتو آماده واوسي اوس پر وخت لاشان واخلي. نو محروقات وسونکي مواد لاشان باید ذخیره کړي. د ځینې دپاره سړی باید امادګي ونیسي.
عبدالغفار هم د لوګر ولایت سره په تماس کې یم. صحیح ده چې موږ تاسو په مشکلاتو لاړ ورحمېږي، بهر ده کې وره کېږي او دا برنده لري طوفان لري صحیح چې حکومت خو بهر ته وکړي حکومت خو ورار دې طرف کې نش کولای چې افغانستان خو زیات نام نه دا غلري ولسوالۍ لري هر ځای ته دا حکومت رسیدګي نش کولای په خپله اردو کې وظیفه لرم خو خبره دغه ده چې زموږ تاسو هم په کار دي شخصي خلک چې کوي کار دام د حکومت سره لږ ناصر تي ار یو کا حکومت نش کوم لکه مطلب لار باندې وزارت ملکونه شته چې هغه سره کونه کوم لکه خرابې په خوله راځي سحر مارګ پاکي هغه وره پاکي یا کوم لکه مطلب اوبره او دي دغه ورو هغه نه پاکي نه حکومت کم کم وته ورسيږي
بل نور الدين نور دې د فراو لای څخه یوازې د دولت نه دی چې حکومت له د غریبانو خلکو سره معنا مرسته کوي بل د افغانستان کې تجارتان هم سره بلکې هغه هم کولای شي چې یو څوک داسې په اقتصاد کې سره ځي په اداره سره مرسته وکړي
دا وستاسو څرګندونه چې مخکې د ازادي رادیو په دوه بجو خبرونه کې مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو په دې اړه چې جمعیر روان دی چې تیارې مو نیولای یا حکومت څه کولای شي او یا په خپل څه کولای شي چې د ژمي په وړاندې خطرونه انکام کړي او د ستونزو مخه ونیسي کور مو ودان ازادي رادیو ته تلیفون نه کوي د غرس کولای شي چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې هم خپل نظریات پریږدي په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوی سلام محمد صلی الله وسلم بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي
د افغانستان دفاع وزارت وای په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو لکابله د دولت یو 15 مخالف وسلوال مجلسوي چې 15 تنه د دایښ غړي دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان بخارا شهر ته لړ او تاکل سوي نن دغه شهر په دولتي په هنتون کې وینا وکړي د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر به دغه شهر ځینې لرغونی ساحې هم وګوري په سمنګان کې د کالیو یو مارکیټ تیر شپه اور اخیسته دی د امنیت قمندانۍ ویان ازادي رادیو ته ویلي چې د اور لګیدنې علت معلوم نه دی د ترکیه ولسمشر د نیویارک په یو محکمه کې د یو ترکی بانکر محاکمه له ترکیه د خازي او د ترکیه د بدنامولو هڅه وبلله لوړ رتبه امریکایي مقامات او رسنوي ته ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ نن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړي او د شهر ته د امریکا د سفارت د لیږدولو بهیر پیل کړي ترکمنستان موافق وکړه چې له ایران سره د 1.8 میلیارد ډالرو لانجه د مالی او تجارتي شخړو په نړیواله محکمه کې حل کړي ترکمنستان د خبری آژانسونو په حواله ترکمنستان وایي ایران یې د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د طبي غازو له درکه پوره وړی دی
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا پنځمبه د آیرلند د کرکټ د ملي لوبډلې پر وړاندې خپل دوهمه نړیواله یو ورځنی سیالي کوي د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د شارجې د کرکټ پر نړیوال لوبغالي کې د کابل پر وخت د ورځې 3 بجې پیلېږي او افغان لوبډلې په خمورال کېده دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ افغان ملي لوبډلې تیر شپه په لومړنۍ 50 اوریزه لوبه کې آیرلند ته د 138 منډو په توپیر مات ورکړه د درې نړیوال یو ورځنی لوب روان د د افغانستان په کوربتوب د شارجې په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي د افغانستان د کراټې ملي لوبډلې د اتلولۍ د نړیوالو سیالۍ په دریم پړاو کې د ګډون په هدف نن روسیې ته ورلاړه د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان د چرشمې ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب اته کسیزه لوبډله برخه اخلي ښاغلی پیمان وایي دغه سیالۍ د ډسمبر په 9 نیټه په موسکو کې ترسره کیږي او د اروپا جام د اتلولی لیگ په لړ کې نن شپه ریال مادرید له دورتموند سره د لوبې ډګر ته وځي د غلوب نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې د ریال مادرید په کوربه توپ تر سره کیږي د دغه لیگ په لړ کې تیر شپه بارسلونا د سپورتنګ خيخون ټیم ته ماته ورکړه دغه سیالي د بارسلونا په کوربه توپ په نیو کمپ ورزشي سټډیوم کې پیل شوه چې لومړی نیمه یې 0-0 پر وړاندې پای ته ورسیده خو بارسلونا په دوهمه نیمه کې دوه ګولونه تر سره کړل او په خپل کور کې سیالي لوبډلې ته ماته ورکړه
دا هو سپورتي خبرونه ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لو بجوري ما خام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15 په اوریدل شي د ما خام لو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي په دودي سببات کې مو خی ناروغ د حیواناتو د پوستکي د ور اغوستو اوریدل وی
د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه د دې دا چسپیدل ډیر مهم ده
په دې اړه د ازادي رادیو په اونیز ژوند په شیبو کې پروګرام کې نور معلومات اوریدل ترلاسه کولای شئ. د خبرونه البته په ورستۍ برخه کې خو له ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام مخکې د اساسي او بشري حقوقو د ازادي رادیو بل اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال صاحب اشاره غلاس،
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیر مننه. ګوروال صاحب، لکه څنګه چې د نومبر 14مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ترکی چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سی وی دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوي په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوي چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوي چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیر مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې دا مهال د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سره لیدې په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښونه 1315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی سبتی شوی دی، 1309 شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی. چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پارا باید زو آیم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نده، چیز منگ پا طولانه که لبدا مرغ فقط دین و تاوتریخوال تا اصلی تاوتریخوالی لوی که، یعنی که چیر تا کمخز و حلسایوی و تکلسایوی مگوایو چی داغی خز سره تاوتریخوالی شوی ده، اما نه، باید وای چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې، لکه څنګه چې بعضی ثاني چې خزو ته ورکول کیږي یا سپکاوی چې خزو ته کیږي، یا مثلا خزی د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه پاک سره کورنۍ کې او پزمن پټولنه کې قتل کیږي. او 1550 اقتصادي تاوتریخوالی په حساب دي شوې دي چې د هغوی اصل لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې روان مالیکال کې ثبت شوې دي
ډیر مننه تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیات شوې دي د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی ولې زیات شوې دي
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی لزان مختلف ډولونه لري لکه فزیکی تاوتریخوالی د رواني او کلامي تاوتریخوالی د اقتصادي تاوتریخوالی او داسې نور نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلف دي یعنی موږ نسو کوی په خپل جامعې کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده یعنی بعضی هغه عرفونه غلط عرفونه اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم کله چې کومه خزه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي نو دا بیچاره مجبوره ده بیل د چې د خپل وغړی کونه غړی دا به د خپل لور سره واده وکړي کای لور بل خزه هم لري او ماشومان هم ولري بیا هم دا مجبوره ده چې وغته کینی او وغ سره واده وکړي نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لور چې د هر څوک د نه د خوښي ته قتل کیږي نو دا یو عامل دې ته مونږ وایو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده یعنی د امنیت نه درلودل په زمونږ په ټولنه کې یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مجازاتو د معافیت شتون یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي په لبد مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای دی چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه لوړه ولاړه سي اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعې کې یعنی بعضی خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده او باید وایي چې د تاوتریخوالی د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجه است ګروال صاحب د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده خپل دغه کمیسون تر دا مهاله پوري په دې برخه کې څه کړی دی
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون خبر کړی دی په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې صرف د هغو قضایو امر د چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دوه قضایونو چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي یو څلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي یو سلو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سره نو لته راځي کړی دی یو سل اتنیوی قضایه محاکمه ته راځي شوې دی او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره او نوښت قضیه صحیح مرکز ته راځي شوې دی
ډیر مننه ګروال صاحب د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونو د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي
ډیر زیاته مننه عارف صاحب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بازي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړې دي چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده دوهم په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول دریم د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې دریم د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې خزو ته په نظر کې نیول شوی دي او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکی اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې په کوم ناروغیو کې د څارویو پوستکی ناروغ ته غسل کیږي
خو به چې زکام وای یا به تم مراد وو نو پوستکی وچاو هغه سره به کې دی او کې ته دعا وکړي چې دا مراد یې خدای
نه دواګانو به نه کې دی دواګانی هم نه وي دې سر به بیا خې کې دی تبه به وښ کې دی روغ جوړ بس
او د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو دا د نارینه لپاره چې معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه دې دا چسپېدل ډیر مهم ده
مګنن نه ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکی اغوستل د دغه درملنې تاریخ ارزښت او پایلو ته ځانګړي کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمجه برخیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و انسان د خپل درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي لا هم په افغانستان کې دودیز درملنه شته خو پوستکی اغوستل چې د دودیز درملنې یو ډول دی اوس یو څه کم شوی او یا په نشت برابر شویده. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکی اغوستل ډیره لویه مخینه لري
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لې قدیمه یونان یا لرومه چې منشا خسته ده مثلا د خلو په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي هیپوکرات بابا د طبابت ده په ریسه باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمالول یا مثلا بعضی نور صداوی ګانی چې هغه وستولي له مودل ودل دي دا اصل منشا دي یونانی قدیمه او د روم نه اخلي لږه په شکل د میراثي او انانوی دره سوی در اوسه پوری دیمو په مناطقو په لری منطقو کې وسم د دې میتود څخه استفاده کیږي د هغه میراث دیوغو خلکو راپاتی او تر دا اوسه پوری له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي و معاصر طبابت نه ولو ټکنالوژي پیشرفته نه وای کشف د دواګانو دومره زیات نه و میتودونه د تداوی دومره پیشرفته نه و لکه په اوسنی شکل سره
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیر تبې کولې او طبابه یې دوامدار شوه نو بیا به یې ورته پوستکی ور اغوسته
زما لالال کېتی په پستو کې اخر خوا ته لکه یم تر پرې کړه اته مونږ دا سه پستو کې ډاټ کړه اته مونږ دا سوال او را ومې سه مونږ سرو ابو بیا په چاړه خ پاک واخ مخ هم خ ترې سه ته خو صفاس اته مونږ نو مکن خو لا غزا کو بدا لکه کمیس واوند اته به سم لاس د سه به خلی کړو ګر وجود مو خلا وته او د سه یو سلو پنځ تبه به مغه به نه خدای پاک پستو کې ور ورکه کړه بس ولوک یلا لا وخته مونږ ټاله لا اته به مریض وو پښپاکه وو ماسار وای دا اوسه تی به لاک وای دا پیسې کنه به کار تراک
نو موړی وای چې د خزی میګی چرمن هغه خزی ته ور اغوندې د کوم چې اولاد نکېږي او دا سه ډېرې تجربې هم کړې دي لالای چې خپل عمر څلور نوي کاله خي وای چې د میګی اوزی تور چرک او کوچنی خوڅکی پوستکه د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي
خو به چې زکام وای یا به تم مرادو نو پوستو کې وچاو هغه سره به کېده او چې ته دعا وکړي چې دا مراد یې خدای ورکی مو سره به بچ پوستکی به مې یا موږ دې هغه نه جاي مې وای چې یا به ما پوستو کې ورځ به ته مې جاي مې راغوستل یو شپه به کې تر خلاصه بام ته روخ بیا ولم باو تری بیم نو دا غش خان کا خو بل چایونه نه ډاکټر نه دوا وی نه د شاسری وخت ول غوته ده دا دوا وا یو دوا مم دی خلکو وکړ چې دا ناس په وې کې مو بناس وې پینت ک څل څل دا دوا به وکړ اوس لړنم دې په تباخي واچاو او په پورتا به وکړ دوا به وکړ
دغه په خبره چی کله به یې ماشومانو ته د څاروي څرمن ور اغوسته نو اکثره ماشومانو به ژړل ځکه یو خو به څرمن بوی کاوه او بل دا چې ماشومان به ترې ډارېدل دا چې د څرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چاته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجی سردار ولی او حاجی ګلا جان جواب کړی دی
غټانو ته به پستو کای چا وړم ماشومان بچی او ته به وېسال به نه بخ کید بیا به دوه ته ډالر ای ورواچا ولر ای بنه به دا غتو یکړه دا مواد به چتو یک دا به بیا ورواچا او دې سره به بخ کید په دواګانو به نه کید دواګان هم نه وی دې سره به بخ کید ته به وښ کید روغ جوړ بس یار ماشومان ته خو تر دوه کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کیږي او غټان بس بیا ته به وی غټان خو ته هر سند پورې بچو ورته پایدا به کوله ته به وی کوم مرز باندې باخته سو بیا به نه کید بیا به پوستکی ورچول بیا به کید ورسره سړی ته به قتل ام سمال به ورته لالاو دی غوایي پستو کای به ورچاو دی اوزی به ورچاو کوم پستو کای ورته لګیدا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات به خلکو ته دعا وکي چې دا د موږ مریض خدای خکې
تا خلک مشران براغ لدی به مشوره وکړه چې دې ته پستو کوي واچو دا خو تجربه ده مشران خلکو تجربه لرل خلکو به و دعا وکړه دې ته چې و دعا ورته وکړي چې د مریض تعالی شفا ورکړي هغه غوخه به خیرات کړه پستو کوي به چې خو به ته دوه بو باندې دا پریمینز بیا به شي و ته ګنټې دا ګرم ساته چې د شمال ونوي روا بل کېده چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولې سین کانات نوې دا پستو کوي خو له خبره ده چې مرزارم خو لیتا شي یو کس ما په دې دلې دلې دی چا ورته ویلی دا غوړه کم شاله وبو کې ګرځي چونګ خورته وای چې دغه چونګه خمایده که دغه وخوره چې تاسو سیاري مشکل بل اخر اسړی مجبور اوسې دی ته چونګه خدای ما دې خبره د مال دلی هغه خوړلې خدای دې درد واجو د مشکلات واجو او سید پوسټی کې نیو سړی کرک کی خو دوه عمر کرک نه کی لکه درد او تکلیف شي ورته د حلال مال پوسټ کې د خو چې درد پچا بندراسي او مجبوري پچا بندراسي حتی د آرام پوسټ کې تم غاړه کې خو چې څوک طبيب ورته وای چې دا شی وو
د ګلاجان په خبره چې کله پوسټ کې کوم ناروغ واغوندې نو زنګړې پرهیز بکوي او د همدغه پرهیز سره یو ځای لیوي ورزنی ولې انتر 12 ورځې پورې پوستکه د انسان پر بدن پاتې کیږي معلم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې ده. د بیا وایي چې د نر او ښځې لپاره د ځانګړو څارویو پوستکي ور اغوستل کیږي.
دا د وزي مالونو پوستکي چې دي د چا به چې تبې به ډېره کولې د مریضانو ته به موږ را اغوستل. د وزي پوستکی چې ده نارینه اغوندي او د نر پسه پوستکی چې ده ښځې اغوندي، ځکه دا یو تاثیر لري. پخوانه دا معمول پاتې ده، ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه او نارینه ته راغونځي. د خوسی خزینه او نارینه ته چې څوک زیړي نیولی و کنه، او دغه د وزي پسونو د خزینه او د نارینه و د ښځې او د نر ترمنځ فرق همدغومره کیدلی سي چې د نارینه پسه پوستکی چې ده دا یخ ده، د خزینه دپاره هغه ډېر ښه تاثیر کوي، او د خزینه وضو پوستکی چې ده دا ګرم ده. نو دا د نارینه دپاره، چون معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي، نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم دي چې دا په بدن باندې داسې ومخلي چې دې کې هېڅ د هوا جای نه وي.
دا چې د دودیز توابط لمخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي، بیا هم کاغله ولی خیل زیاتوي.
یو احتیاط غواړي، ځکه چې کله ته پوستکی واغونځې مازیګر، نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کړې. سبا ته دې چې ایسته کړې، په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کړي، او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري، یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلور ورځو دپاره. فقط خپل لمړی ضرورتونه سي دغه په یو طریقه پوره کوي، او نور به یخ ته گشت گذار نه کوي او نه به یخ چی خوري. بل دا چې د چا باندې به بادو، بیا به هغو ته موږ د مړي مالونه حلال کړم، پسه مړي پسه د میږې مګ دا به مو حلال کړي، د دې پوستکی به م ور واغوستې، بس هغه باد به خدای پاک ډېر زر ښه کړل. بل به د موږ په دا منطقو کې دا زیړی ډېر زیات و، خو داسې چا نه پېژندل لکه دا اوس چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده، دا سپین زیړی ده، دا زیړ زیړی ده. تر ټولو ښه علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي، او د سخوندر پوستکی د غوایي د وړکي سخوندر دوه کلن یو کلن پوستکی ور واغونځي، نو بس هغې سره به خدای پاک زیړی د هغه ښه کړي کنه.
نوموړی وایي چې دوه کاله وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوستی و، او اوس بیخي جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی. د کابل د 400 بستریز روغتون پخوانی ډاکټر محمد ایاز وایي چې له ډېره پخوا راهیسې د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل رواج لري.
د پخوانو څخه دا انانه راپاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډېر زیات استعمالیږي، نه تنها دی دغسې عمومي امراضو دپاره لکه تبه یا بل مریضي د مورقې یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې چې به دا استعمالېدله، بر علاوه دغله د پوستکو څخه په مات شوو هډوکو کې، په ترجیداتو کې، په د مفاصلو په تکلیفونو کې دا ډېر استعمالېدل. دا پوستکی په ګرم حالت کې چې وویستل شي دا دومره خوله ورکوي انسان ته چې بیخي د وجود ټولې اوبه له مالګو سره او د منرالونو سره دا د وجوده باسي، او ډېره انرژي د انسان له وجوده څخه دا باسي. د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې بیرته د انسان وجود اله هغه اکمال کې، چې دا ډېره زیاته یو نقص د وجود د انسان دپاره.
ډاکټر ایاز زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډېر زیان رسوي، او کله ناکله تر دې اندازې ورسي چې ناروغ د ښه کېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسي. دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوي، او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوي د عصري طبابت سره ډېر تفاوت لري. په عصري طبابت کې اوس معادل دي شي، مثلا نورې دواګانې د معاصر طبابت د ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي، چې دا دواګانې د هغه ځای په ډېر اسانۍ سره او حتی په سلهاو مرتبه یې نتایج ترې اخلي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادله دي عناصرو صورت نه نیسي، یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسیدو ریدکشن بیرته اصلاح کوي. دا ځای د هغه دواګانو نیولی ده، کم وخت کې او په ډېره اسانه طریقه سره چې مؤثریت یې ترې په مراتبو زیات استفاده کوي. په دې سره
درنو اوریدونکو، موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.